Artı yanaştı. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له ګاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرائیل او عرب هیوادونو د اړیکو هڅې، بحرین او متحده عربي اماراتو له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوبډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې یې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنګټن او نوې ډیلي په څه ډول کولی شي د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلی دې ته په پام چې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هو کړه کړي چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کیږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګیدنې وروسته ونړیده. د جرمنی د صدراعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپناه ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګیدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو پرون په سپینې ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادې کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د اروپای ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اگست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر هم دا چې د چک جمهوریت پروند کورونا وایروس 989 مثبت پیخه ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په د هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اختشو کسانو شمیر له 8000 واوخت. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 90 میلیونو اوختي او تر اوسه نږدې 9300 کسان له دې کبله مړ شوې دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مخ ته ځي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د ګاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغه نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نور مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاوه مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلي خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ دا دی چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هېواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هېواد ماموریت هم بریالی وبالا. ویل
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانې مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
و موردل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بل لور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر څخه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکې د هغه څه چې هندي اندېښمن کړی.
سفر خلیلزاد
د زلمی خلجه سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ به هڅه کوو چې د ورځې په ترڅ کې او زموږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته د قطر له خبرو وروستی حال درکړو. نن هم د تماس ډلې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچیانو مخامخ خبرې هم وشي، خو یو ستونزه دا ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو له سترګو پټې ترسره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر د شوې حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیره اونۍ په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې ووژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابله خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د ترور په هدف خونړۍ حملې نوي اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر ده په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سي فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې چې کوم مواد کارېدلي پرته له شکه چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاري، دا په دې معنی نه ده چې یو چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي، خو د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو، مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې جرمني ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشت دي له هغې ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 12000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګېدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کم کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کم کې د اور لګیدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګېدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
در قدم اول ګروپ های آسیب پذیر
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 400 ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کمپ څخه یو ښار ته لیږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کمپ دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کمپ موریا کې 4 ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوال اوسیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کمپ کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنې او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پروانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرکز چپلاوی د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی طالبان ورته د دیني مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچي په توګه د نوموړي ټاکنه د دې نه قبولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح و د افغان لوري سره بحثونه به د اوربند ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډېرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوحې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچي پلاوي د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ یو مرکچي پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونه هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیستي لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیستي لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بې وسلۍ کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونه د سویډن د پخواني صدر اعظم کارل بیلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي کړي مهم دي. د پخواني اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزي پلاوي کې 4 ښځې شاملې دي خو د طالبانو په پلاوي کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپلې واکمنۍ کې ښځې په کورونو کې نه ولي وي ویلي د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلونو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لېواله دی چې وښي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولي دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نومونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربي اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړي. په دغو مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
wo guru chele Iran sarati ki giziba pdiara de November la takano rusta khabari wukram de wi uni ya mumkin ne wi myashte patras ke land de moda ki ba Iran wo guri che wi razai tol shayan samkru Iran la ranz aw taklif sara makha makhdai mug na gwaru huquq Iran zwini de Iran iqtisad makhpazwali rawandai de huquq na khalis awaid 20% di hitsuk da waziyat nashili dalai de record la kache awukhti di
I think it's perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکه کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلینه لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مخته بوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینه وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانه شي. یو بل اوریدونکی قاری محمد مدنی له و ما ولسوالۍ نه لیکلي وای زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سوله کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سوله کې لاس وهنه و نه کړی، مذاکرات ته تر یو حده خوشبینه يم. بل اوریدونکی لالمیر ناصری لیکلي دی وای له ګرمسیر ولسوالۍ نه دا پیغام درلېږم، په بین الافغاني خبرو کې اول باید اوربند شي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکور نه لیکلي وای له بلاک لیست نه مې وباسي، نه پیګم چې ته اوریدونکی هدف سو. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیل دونکې دي او دغه خبرې په دوحه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکي د هلمند مرجع نه رحیم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېر حوصله نه کار وخصل شي او ورته خوشاله یم خدای دې وکړي چې دا خبرې کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لېږلی دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم ځواک لیکلی وای په دې وروستیو کې د مان په چاودنو کې د بېګنا کسانو وژل کېدل زیات شوي دي. لدی سره د خبرونه دویمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. په موکړی لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت له د افغانستان د دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس جنو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مس عینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 15 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپایي اتحادیه جکپولي ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پرون د کورونا ویروس 989 مثبت پیښې ثبت کړې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې آزادۍ او اوریدونکي پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه را اخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا یې د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچه نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تیت رڼا پکې خوره ده په یوه سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوي دي چې زموږ موخه د نورو ښځو دپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیما ساکزی یوازنۍ ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته یې د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دېرش استادان لرو چې په څلور بخشو کې
د نسیما اسحاقزی په مالي لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس څپلۍ جوړوي او د افغانستان ډېرو ولایتونو ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل لاسي توکو سره د خلکو د علاقې او بازار نه راضي ده. وایي ښوونکي او زده کوونکي چې ټولې ښځې دي په خپل کار خوشې دي.
دلته تقریبا یو دېرش استادان لرو چې په څلور بخشو کې دي لکه نارینه ګندونه او افغاني کالي د سپلو ګنډلو استاد دی چې دوی زده دي او نور پاتې ګرده شاګردان دي.
د امنیتي ستونزو تر څنګ کورني او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډېرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومدا احسایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کونونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري. خوشې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل لاس یو څه وباسم. نه غواړم د نورو د محنت تر سنت لاندې زر هزار زیاته لاندې.
تقریبا یو کال کېږي دلته کار کوو. درې ښځې خپل دغه نه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما د پاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شوزو لخوا شوزو ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیب ښکاري. د دې مرکز دوی کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکي روزل سوي دي، د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه دغه هیله لرو، موږ د خونې دپاره نور غریبانو کونډې چې دي دې دپاره یو کار جوړ کړو تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو، موږ ږغ تر یو ځای ورسېږي.
دلته خو ډېرې ښه دي، بیا سرپرسته دې کار ته اړتیا لري، خو بخت بهانه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر دې دمه دا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړې چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي، اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور قشرونو ته مستحقې ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایم کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور راخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
د غزنی سکانو هم خپل کډې هندوستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه سوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14مه نېټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوان او سکانو استاد نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل 50 کورنۍ د نامنیو لامل هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنۍ هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنۍ شمیر یوشت تر ټیټ شو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخت پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځای نه درلودل.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهر کوربنه ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاسته توایم. دوستانو په دې خبرونې کې بیا هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلکو زیان لیدلی دی او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه هم خبره کړي دي، د چارواکو سره مرکه هم کړي دي. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم، د خلکو ستونزې به واوري. خو یوه مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي ښایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. مینه قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کرام سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات اړولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات اړولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوار او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تبعی ده چې یو ناکاره به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. وسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلی نه زیاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلې د ډېر خرابې څخه کړي ده. سرکونه زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو لخوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
باره کې کوم مرسته سره وړي خلکو سره د ټول سیمو د خلکو سره مرسته وسولي ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه هغه همبستګین سیران دي ورسره هغه ته رسیږي نو د دولت تشکم هیله کوم له هغه موسساتو څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوسروي وکي غوته ورسي ورته او سرکونه ډیر زوبل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لرسي د خلکو په جرګونه جرګوم ځکه بس لاندې ده بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وکي او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
بل زه سبا څنګه درنم دي د خوست ولایت نه د خلکټولو سوالای ته خام زما پیغام دغه د ورور ته دلته د اینس د نره نړیوال ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی وب خلندري دي کورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس نه ورکړي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره مرسته وکړي. و سلام و رحمت الله.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید چې هر ته هر دولت تر ډیره هدف پرې مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنۍ ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدف پرې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راي چې ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید هغو د اوبو څخه کډه وکړي پر انسان باید چې دا چې ونه وایي چې دا خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي پر مثال سایه ډېر ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې شان الله هم باید چې ایستلي بس هغه هم پیغام دی وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلې دي موټرې موړې دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې. تاسو نه خواهش کېږي پوه دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک دا لنډ څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته ور پورې وته یو دغه لار سیلاب خراب کړې ده چې بوکلین نه بل یې سیلاب جنې کېږي دومره د تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تا ګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی د سرک په هغه د کومک سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومه بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د سنگنی مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نه شرسي په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې سیلابو چې ځپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و دا د موږ هم درته خبر کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولی دی. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمېدو لپاره یو څه کول پکار دي.
دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راووځي، یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل،
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسی او ډیر زیان منونکي دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ته چې زموږ هیوادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. په اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې له موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ راکمولای شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولای، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سچابیت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي. کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسې دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسې تلفات ورکړو په دې سره کې.
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدققو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د ازادي راډیو ته راستول دي.
ازادي راډیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي راډیو زموږ د ګډ د چارګانو دی وځلو دی ولا راډیو ده. زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق او حقوق دلمن په ولایت کې اغه به وځو خلکو ته نه رسیږي. هغه واسطه والا خلکو ته ورسېدل هغه وخت د دوم دلم د به وځو خلکو ته وسه پاتې دي. د ازادي راډیو یو ځان نه کوم چې دغه مسله غامبي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ نه ورکول کېږي. د پارلماني انتخاباتو د تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي، تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای پامان.
اولیا السلام علیکم. زه روزګان ولایت گزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زمزلار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي. د کندهار څوک تیری ته نه راپریږدي. دغه لور لار بنده ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکې مزیدان پرته دي. وروره د خلکو شی نهشته. پر دې لرې ولسوالۍ ده، بیا لاس بنده ده. د تیری سوا خواته مشهور ودانې ګرد مسلام لار د لارې بنده کړې ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار موږ ته وروره حکومت ته ووایي چې رایده یې کړي، یا طالبان سره خبرې ته ورسېږي. دا وسب د ماشر ورځ د خپل مجلس جوړ کړی ده. سلام
علیکم. مو غوښتنه د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې یعنی دا غیټونه وخت چې بت نوې کاټ شروع کړي. نو مو د مکاتبو څخه دا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا د کوونکي یعنی ته باور وکړي چې په یو سیم کې ملي نفر سره نفر ته هم ده سیده دي. نو دا په سین کې بیخي ډېر ځین موږ د مکاتبو د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سینکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به د اوبا او کورونا څخه به مو مجبور وي، ځکه چې که په یوه سین کې تقریبا سل نفر وجود ولري بنا نه بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېږي چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري، ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه به بیا تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیم کې اتیا اویا نفره یې دی بانکي یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراعت کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام و، ایله مهیې زموږ پیغام مسجن کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیه بند د تالیه کاسه اوس وخت ده. دغه نه دی د کښتو دی دی بیا اوس راته وتړل دي. یعنی دا د کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا شي. وسلام.
ورور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم. مشر احمد حیدری د ګرشت ولسوالۍ څخه ورور سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دغه دوه ورځې کې چې رنګونه او چزوریات مو یې کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي. دغه ځواني خو کې راته لکه تاسو سره برابر کیند ته به کار کې سامه کوي. ورور مننه دغه پیغام دی. ورور نور ته خدمت به خدمت مو کوي.
السلام علیکم. زه رسول د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه ما هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ولما ټول چارواکو سره هیله لرم چې زما غږ تر خپل ټول چارواکو پورې رسېږي.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هر لاري وي خو متخواله شي. ډیر مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلا چې کوم ده د میدان ښار پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټول مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې وي. موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه، تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.